د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره وروستۍ مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بولي، او جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمه ییز اجماع د جوړېدو په لټه کې دی. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ دوستانو. دا نیم ساعته خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان او د سیمې د مهمو تحولاتو پیښو په اړه پکې رپورټونه اورئ، خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د کوټې د شورا او حقانی شبکې استازي حاضر وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د مشرتابه د مهم غړي شاهد الله شاهد د وژل کېدو خبر ورکوي، او مسکو نن پر ایران د وسلو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. هغه دولتي پلاوی چې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه اخیستی وای، د سولې په مذاکراتو کې د کوټې د شورا او حقانی شبکې جګپړو استازو برخه درلوده. د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن خبریالانو ته وویل چې د نورو مواردو ترڅنګ د سولې د رسمي خبرو د پیل او له کوچني اختر وروسته د یوې بلې غونډې د جوړېدو په اړه بس د دې غونډې له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. د دولتي پلاوی بل ګډونوال د بهرنیو چارو وزارت سیاسی موین حکمت خلیل کرزی وویل په غونډه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به پراتلونکي غونډه کې د خپل غوښتنو لست یو بل توړندې کوي.
موږ هیڅ نه شرطونه نه ویش، په هر مسله د بحث تر سره کوو، هم هغه چوکاټ کې بحث تر سره کوو چې دا بحث د یو پروسې ته ورسیږي، او د پروسې اخري هدف چې شته هغه چې په افغانستان کې د دایوینی د جنگ د دې مخنیوي وسی.
د افغان حکومت او طالبانو استازو د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په مری ښار کې د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو اترو کې د طالبانو په استازي توپ ملا اختر منصور برخه اخیستی و، او د امریکا او چین استازي هم پکې وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د مشرتابه د مهم غړي شاهد الله شاهد د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې شاهد په ننګرهار کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی. د ملي امنیت اداره وایي د خراسان لپاره د داعش د مشرتابه دوه جګپوړي غړي ګلزمان او د پوځي برخې مرستیال جهادیار هم له شاهد سره یو ځای وژل شوي. شیخ مقبول چې په شاهد الله شاهد مشهور و، له دې مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند و چې له دې ډلې څخه تر جلا کېدو وروسته داعش ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملي امنیت عمومي ریاست همدارس په یو بل خبر کې د هغو دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې وایي غوښتلې د ولسي جرګې د استازي عبدالرحیم ایوبي پلار وتښتوي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې نیول شویو کسانو غوښتل د ښاغلي ایوبي د پلار په بدل کې له نوموړي څخه پیسې وغواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوفا ښار کې د نویو رابرسیره شویو اقتصادي قوتونو بریکس له مشرانو سره ګوري. د اوفا غونډې ته د اوکراین په بحران کې د دخالت له کبله له انزوا د راوتلو لپاره د ماسکو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي. تمه ده چې د بریکس په سرمشریزه کې به د برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا مشران، د اوکراین په ختیځ کې د جګړې، د یونان د اقتصادي بحران او د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښونو په اړه پر بېلابېلو مسایلو یا د داعش د ګواښونو په ګډون پر بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د بریکس لغړو سره د مسکو اړیکې وروسته له هغه نږدې شول چې لویدیز په اوکراین کې د لاسوهنو له کبله بندیزونه پرې ولګول. مسکو نن پر ایران د وسلو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې له مخې چې په ویانا کې خبرې پرې روانې دي، مسکو غواړي پر تهران د وسلو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره فسخه شي. لاوروف زیاته کړه که دا کار وشي نو له ایران سره به د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وشي.
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго произошло.
موږ پر ایران د وسلو د بندیز د ژر تر ژره لری کېدو پلوی یو. په تیر ادا چې ایران له تروریزم او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ څخه د سیمې د پاکولو سره د مبارزې یو ژمن پلوی دی. د بندیزونو لری کول به له ایران سره مرسته وکړي چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي.
Повысить свою боеспособность в борьбе с терроризмом.
په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په اوفا ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وویل چې دای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې په برخه کې د مسکو د هڅو مننه کوي. له د مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره خبرې تر ټولو ستونزمن پړاو ته رسیدلی. سرګی ریابکوف چې د روسیې په اوفا ښار کې د نویو اقتصادي قدرتونو په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل په 15+ ډله کې شامل ټول هیوادونه اوس د تهران لخوا پر وړاندې شوې نوې طرحه کار کوي، خو د زیاته کړې چې توافق یې ښایي ستونزمن وي. ملګری ملتونه وایي چې له 4 میلیونه زیات کسان په روسیه کې د جګړې له کبله له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR مشر انتونیو ګوتیرس نن وویل د سوریه کډوال چې د سیمې په هیوادونو کې ځای پر ځای شوي له 1992 کال راهیسې له یوه هیواده د جګړې له کبله د خلکو د وتلو تر ټولو لویه شمېره ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له سوریه څخه د څه باندې 4 میلیونه وګړو پر وتلو سربیره د دې هیواد شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي په کور کې دننه بې ځایه شوي. او رستای خبر په سرایوو کې نن زرګونه کسان په داسې حال کې د خپل خوښنۍ د څرګندولو لپاره واټونو تر وتل چې په یو لری کې د بالکان په جګړه کې د وژل شویو کسانو په یو نوی ډلې خبر کې د 1.9 میلیونه موندل شوی ملکی وګړو مړی هدیرې ته انتقالېدل. د لری د بوسنیا د جمهوریت ریاست د ودانې مخې ته په غزا کې چې د قربانیانو د میندو خويندو او میرمنو جړاوي انګولاوي وي او ریدل کېده ودرېد. مندل شوی مړی به د سربرنیسا د ډلېزې وژنې د 40 کلنې په مناسبت خاورو ته وسپارل شي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبرې مو چا لورای. له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت پلاوی وايي په اسلام آباد کې د کوټ شورا له استازو سره کتلي او مذاکرات له هیلو ډکو.
موږ هیڅ نو شرطونه نه ویش او کله قانون اساسي بحث دی که هر مسله د بحث در سره کوو هم هغه چوکاټ کې پوښتنه بحث دی او پروسې ته ورسیږي.
د چارو کارپوهان وايي که د پاکستان نیت صاف وي سوله ممکنه ده.
پاکستان په دې کولای شي د غوی نیت او اراده ډیره مهمه ده.
د امریکا د سنا جمهوریت غوښتونکي غړي او د سنا د پوزي کمیټو مشر جان مکین په افغانستان کې د طالبانو د سازو حکومت ترمنځ د خبرو اترو هرکلی وکړ. پرونه خبري مچله کې دا هم اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمه ایز اجماع د جوړېدو په لټه کې دی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بنن د روسیې په اوفا ښار کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ویني. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورسته مخامخ رسمي خبرې له لاسترولونو او هیلو ډکې ګڼلې دي. د دې پلاوی مشر عزیز الله دین محمد په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې خبرو کې د سولې پر اوستلو د خبرو پر دوام او د دوړو لورو ترمنځ د غوښتنو په مطرح کولو موافقه شوه. د سولې د خبرو د پلاوی مرستيال حکمت خلیل کرزی ویل افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو په هرې غوښتنې بحث وکړي. صفی الله ستنګزی په ریپورت لري.
د پاکستان په امریکې د افغان پلاوی او طالب استاجو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبري ډېری مهمه او د جګړې د ختمېدو لپاره هلي بخونکې خودل شوې دي. د سولې د خبرو لپاره د افغان پلاوی مشر عزیز الله دین محمد د پنځم په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو موافقه وشوه. ښاغلی دین محمد ویل چې د سولې راوستل د دوړو لوري د غوښتنو فهرست جوړول او لوروږي ورسته بل پړاو خبري هغه څو چې دواړه خواوي پرې سلا شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ او رسمي مذاکرات د پروسی پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
له طالبانو سره د سولې په هدف په دې لومړی رسمي ناسته کې چې د چنګاښ په 15 وشوه د افغان حکومت په استازیتوب شپږو تنو د طالبانو او حقاني شبکې په استازیتوب دریو تنو برخه اخیستې وه. د پنځمې پروسې د دې ناستې د لاسته راوړنو په هدف په جوړې شوې خبري غونډه کې د سولې مرکزیانو ټینګار وکړ چې د دغو ټولو هڅو هدف په افغانستان کې د جګړې ختمول دي. د سولې د خبرو د افغان پلاوی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل چې افغان حکومت د طالبانو په هرې غوښتنې بحث او غور ته تیار دی.
موږ په یو نیک نیت او په یو ښه صلاحیت تللی واله موږ هیڅ نه شرطونه نه ویښ او که قانون اساسي بحث دی که هر مسله دی بحث در سره کوو هم په هغه چوکاټ کې بحث در سره کوو چې دا بحث دی او پروسې ته ورسیږي هر مسله چې دی غواړي موږ حاضر چې پر بحث وکړو کدی غواړي چې بندیان ورې لکو موږ بندیان ورې لکو هم دلته باید تضمین وي چې دا بندي سبا نه ځي د یو بے ګناه سړی شهید کی
خغلی کرزی ویل چې په دې ناسته کې د افغاني طالبانو د تحریک د مرستيال مولا اختر محمد منصور له دغه استازو سره هم درز بحث وشو چې د اختر په ورځو کې دواړه لوري له تاریخوالي لا سخلی د سولې په هدف تر دې مخکې په ناروی، قطر، اماراتو، عربستان او چین کې غیر رسمي ناشتي شوی خو دا ځل نړیوالو او کوربه پاکستان تود هرکلی ترې کړی دی د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی ډاډ ورکړ چې په دغه رسمي خبرو کې د ښځو حقونه خوندي پات کیږي دغه پلاوی یو غړي فیض الله زکی ویل ک طالبان د اساسي قانون تعدیل غواړي افغان حکومت به په هیڅ وجه په زینو فصلونو کې بحث ورسره ونه کړي
مسائل تعدیلات احتمالي د قانون اساسي افغانستان
دی وی د افغانستان په اساسي قانون کې ک د احتمالي تعدیلات خبره مقابل لوري مطرح کوي د بحث وړ ده خو د اول او دویم فصل په استثنا چې په لومړي فصل کې د نظام جوړښت جمهوریت او پر اسلامیت ټینګار کوي په دویم فصل کې هم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ادب او اساسي حقوقونه دي د بحث وړ نه دي
مورد مذاکره بوده نمیتونه
دي ته په کتو چې د ازل د سولې خبرو پاکستانی چارواکو ملاتړ کړي دا هیواد تل تورن شوی چې رښتینی همکاري نه لري خو افغان پلاوی ډاډ ورکوي چې د خبري تر مخکینه یو توپیر لري او هیله مندي شته چې پاکستان خپل کوربتوب جاري وساتي یو شمیر کارپوهان د سولې لدغه خبرو د امریکا او چین نظارتي رول ته پکتو هیله مند دي چې دا ځل پاکستان پرې نه خودل شي چې دوګونې رول ولوبوي او په هر پلمه د خپل ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ناامنۍ ته لمن ووهي سفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
د سفی الله ستانګزي په ریپورت کې مو وریدل چې د حکومتي چارواکو په حواله ویل کیږي چې په اسلام آباد کې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د کوټي شورا او حقاني شبکې استاذو برخه اخیسته و دا مو هم وریدل چې د خبرې بل روشیم بارک روس د روزي لمبارک میاشتې ورسته دوام وکړي د سولې له دې خبرو څومره تم کیږي او خپل اړخونه په خپل هڅو کې څومره رښتینی دي دا ځینې نور پښتنې احمد تکل د ولسی جرګې لغړي شینکې کډو خیل سره په مرکه کې مطرح کړي دي
میرمن کډو خیل د وخت له نظره او د ذهني تیاری له نظره سوله څومره لري دا څومره نږدې ده
د سوله نږدېواله او لريواله د فکر کوم د دوالو طرفونو پس هغه واقعي او سیاسي اراده چې واکان غواړي چې سوله تغاله کیږي او د خبرو اثر لار نه دغه مشکل حل کی په منطقه کې خصوصا هغه کسان چې په دغه پروسه باندې د تاثیر لري خصوصا پاکستان په دې کولای شي د غوی نیت او اراده ډیره مهمه ده
بله اوس ستاسو په نظر په دا اوسنی حالت کې هغه سیاسي اراده چې تاسو وایي باید وشته کنه او آیا پاکستان د زړه نه همکاري کوي کنه
مهم ده چې رئیس جمهور چې کومه وعده د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې کړې زه په کې شک نه وینم همدارنګه یو څه د نور کسان دي چې واکان د سولې د پروسې حامیان او پلویان دي اما حکومت که همدارنګه زموږ هغه سیاسي ډلې ته پاتې دي ټولو په نیتونو باندې زه شک لرم چې واکان د پروسې نه د زړه له کومې نه حمایت کوي او کنه کې دا تر اوسه پر دې شک خبره ده او زیات څه فکر کوم چې دا کسان د لرو چې هغه حتی د دې پروسې مخالف هم دي ځکه چې طالبانو به تر اکایت یا هر مشکل یا ژبنی مشکل یا هر وقت مشکل چې لري یو اندازه مشکل ته دي خلکو راتګ به تا افغانستان ته یا د دې ټول پروسه کې د دنیا د غوي د دې پروسې کمیابی ته په شک په سترګه باندې ګوري راځو پاکستان د پاکستان هم فکر کوم چې یو مرحله تر رسیدلای چې هغه دې برلاس نه دي یو اندازه یو داسې ګروپونه پیدا شوي چې یو تقریبا دوی له کنټرول نه وسوتلی دي چې هغه هم دې لپاره یو لوی درد سر جوړ شوی یعنی یو اندازه لیولتیا له هر طرف موجود ده یو زمین اساسی یو فرصت برابر دی خو په دې هیله باندې چې هر طرف ډېر فعاله او مثبت رول ولوبوي
بله میرمن کډوخیل د کوټې د شورا او د حقانی شبکې غړي هم په دې خبرو کې ظاهرا د چارواکو د ویناو لمخه حاضر دي د څومره امید بخون کې ده
حتمره چې دغه خبره اترې دوام پیدا کړي چې فکر کوم دا مثبت اغیز ولري نو دا خبره اترې چې خصوصا د حقانه شبکې غړي هم که په دې ناسو کې برخه واخلي اروپا ورته فکر کوم چې دا مستقیم روابط خپل یو مثبت تاثیر کوي د راکړې ورکړې یا د اطمینان په خاطر موږ باید انتظار ونه اوسېږو چې یو دوه ملاقاتونه چې به معجزه وشي اما حتمه چې دغه دروازې چې د خبرو اترو د تګ راتګ لپاره خلاص شي دا بې تاثیره نه دي بلکې دا د دې پروسې آغاز ده او دا به مثبت پایله ولري.
عموما په خبرو اترو کې د اعتماد جوړونې لپاره یو شرط اوربند وي، څومره ډاډه یاست په طالبانو، څومره ډاډه یاست چې اوربند ته بغاړه کیږدي مخکې له دې چې د دوی شرایط ومنل شي؟
طالبان باید په دې باندې پوه شي چې که طالب وژل کېږي، مفهم وژل کېږي، او که زموږ عسکر و پولیس و امنیتي او ملکي کسان وژل کېږي، دواړه طرف ته افغان تلفات ورکوي چې پاکستاني او پنجابي او عرب ورته تلفات نه ورکوي. زه فکر کوم چې یو ښه پایله به د اوربند نه شروع شي. ام په دې باندې مطمئنه نه یم چې واقعاً دا اوربند به وشي که ونه شي، ځکه چې کېدای شي طالبان په دې باندې موافقه وکړي. اما یو تعداد مزدور ډلې دي چې هغه د ایسای په ولکه کې دي، داسې ګروپونه به ضرور استعمالېږي چې هغه پاکستاني طالبان دي، پاکستاني مذهبي ډلې دي، همدارقم د القاعده ګروپونه دي، نور مخالفه ډلې په منطقه کې موجود دي چې دا په ډېر اسانۍ باندې استعمالېدلی شي په دې فکر باندې چې ګوډ د طالبانو ډلې به وي. او بل ځل چې په خپله طالبانو کې اوس بله شاخه پیدا شوې چې په نوم د داعش ده، داعش ته د دې پروسې پلویان دي. نو دا یو مشکل سوال دی چې دې ته به ځواب وایي. اما په هر صورت کم از کم هغه ډلې چې دي د همدغو ګروپونو د کنټرول لاندې وي، دا امکان شته چې دوی خپل اوربند اعلان کړي، او دا به زه فکر کوم چې دا به یو لوی لاسته راوړنه وي چې واقعاً موږ کم از کم هغه ډلې چې د طالبانو په اختیار کې دي، هغوی اوربند کې دا به یو مثبت تاثیر ولري.
دا سیاسي چارو د کارپوه شینکی کډوخیل څرګندونې مو واورېدلې چې وای په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې ګټور ګام دی، خو وای چې د پاکستان رښتینولي په دې پروسه کې مهم رول لوبوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا د سنا جمهوری غوښتون کې غړي او د سنا د پوزي کمیټې مشر جان مکین په افغانستان کې د طالبانو د استازیو او حکومت ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې مذاکرې یو مثبت پرمختګ دی، خو ځینې پوښتنې هم راپورته کړي دي. جان مکین له امریکا غږ سره په امریکا کې پوښتنه کړې چې آیا په پاکستان کې په خبرو کې برخوالو طالبانو د ټولو طالبانو استازیتوب کړی او که یوازې د یو برخې لخوا حاضر شوي وو. جان مکین ځینې نورې پوښتنې هم کړي. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې اورو.
سناتور جان مکین په پاکستان کې د ورستۍ خبرو په اړه امریکا غږ ته ویلي دي چې دا څرګنده ده چې د خبرو او حتی د مذاکرو پیل ښه نښه ده، خو دلته ډېرې پوښتنې هم شته. مثلا آیا د ډلې په مذاکرو کې د طالبانو لپاره خبرې کولې؟ آیا د ټولو طالبانو استازي وو او که د طالبانو د یوې برخې استازیتوب کاوه؟ آیا دواړو خواوو د دې خبرو هدفونه یو بل ته ښه څرګند کړي دي؟ جان مکین ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره مهم رول لوبولی شي، او یو مهم کار چې پاکستان یې کولی شي دا دی چې د حقانی شبکې له ملاتړه لاس واخلي او ریښې یې وباسي. ځکه د مکین په وینا د حقانی ډله په افغانستان کې په دوامدار ډول حملې کوي. مکین له افغانستانه د عسکرو د ایستلو لپاره د ولسمشر اوباما پر پلان هم انتقاد وکړ. د ولسمشر اوباما دا تعهد چې د سفارت له کارکوونکو پرته تر 2010 میلادي کال ټول له افغانستانه باسي ستر خطر جوړوي. دا به په افغانستان کې زموږ ټولې لاسته راوړنې له ستر خطر سره مخامخ کړي، ځکه افغانان ښه جنګیالي دي او په تیر کال کې دا ثابته کړه چې جګړه کولی شي، خو هغوی استخباراتي معلوماتو، هوایي ملاتړ او د امریکا مرستو ته اړتیا لري. جان مکین وویل چې له افغانستانه یو مخ وصل به دا هیواد عراق ته له ورته حالت سره مخامخ کړي، چې د جان مکین په باور هغه وسلوال طالبان چې د حقانی شبکه او پاکستاني ملاتړ کوي پرمختګ به پیل کړي. د امریکا د سنا د غړي همداراز په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته اشاره وکړه او ویل چې داسې نښې لیدل شوي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمایز اجماع د جوړېدو په لټه کې دی. د طالبانو سره د ورستیو خبرو د پلاوی مشر او د سولې د عالی شورا غړي په دې اړه څرګندونې کړې چې جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبې پورز دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ته دغلته درانه تلفات اوښتي دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار امنیتي چارواکو د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې روانه اونۍ د دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره مهمه وبلله او زیاته کړه چې په دې اونۍ کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې تر پخوا زیاتې وي. امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې په روانه اونۍ کې نه هم مختلف عملیاتونه د نور امنیتي ځواکونو او د ائتلاف ځواکونو په هوایي ملاتړ سره ترسره کړي چې تر سلو وسلوال پکې وژل شوي دي.
دا عملیات د چپرهار، اچین، بټیکوټ، دیبالا، لومړی ناحیې او صدرمی او پنځمې ناحیې د جلال آباد په ښار کې ترسره شوي دي. په دغو عملیاتو کې باید موږ په پام کې ولرو چې زموږ نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي. په دغو ګډو عملیاتو کې چې هم هوایي ځواکونه ترسره کړي دي، هم زموږ ملي او اردو او نورو امنیتي پولیسو ترسره کړي دي. 98 نفره مخالفین که هغه داعش و که هغه طالب و وژل شوي دي، له منځه تللي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي.
په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو هوایي بریدونه هم زیات شوي. پاسوال فضل احمد شیرزاد د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه وویل چې زیاتره په هغو لورو پرتو سیمو کې ترسره شوي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي. د وای په دې بریدونو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي.
په لسګونو حمله د ایساف نړیوالې ټولنې د هوایي ځواکونو د خوا هم داعش او هم پر طالبان باندې ترسره شوي دي چې او غزدري کې چې د دې بالا مربوطه 13 ورځې عمله ترسره کړې ده. تقریبا 15 نفرو دا له منځه تللي دي. د کوټ د تنګي په دري هم 13 ورځې د یو سر ګروپ په شمول 12 نفر له منځه تللي دي. همدارنګه د مامند دري چې په هغه کې څوک کلی دربار نیسي، هلته پرون ابل پرون ډرون ترسره شوی دی او ډېرې دقیقې عملې ترسره کړي دي چې په هغه کې هېڅ ملکي وګړو ته اسیب نه دی رسېدلی، صدمه نه ده رسېدلې. 60 نفره سرجنګ د یوی ورځ په جریان کې چالت څو حمله تر سره شوی د لمنځ تللی
د ننګرهار د لرو پرتو سیمو څخه د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې په روانه اونۍ کې د داعش په نامه وسلوالې ډلې له ټولو ولسوالیو څخه شاتګ وکړ او اوس یوازې د چین ولسوالې په غرنۍ سیمه کې راټول شوي. دوی وایي هغه سیمې چې سمو د وړاندې داعش نیولې وي بیرته د امارت اسلامي ډلې لاسته ورغلي او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ جوړ کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د هوایي شرکتونو ټولنه ویل حکومت نه غواړي چې کورنیو هوایي شرکتونو باندې د فشار زیاتولو پر ځای د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان مالی وزارت په دې ورسیو کې خبرداری ورکړی کچیرې کورنی هوایي شرکتونه خپل د مالی پورونه ورنکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخلي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنه وایي کورنی هوایي شرکتونه هغه مهال کولای شي چې خپله مالیه حکومت ته ورکړي کله چې عواید یې ښه او د دوی د ستونزو د هواري برخې ته پام وشي. د دغې ټولنې رئیس فرید پیکار حکومت ته د هوایي شرکتونو د مالیې نه ورکولو یو لامل د دوی ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه او بهرنیو شرکتونو ته د فعالیت ورکولو اجازه ګڼي. ښاغلی پیکار د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که د مالی وزارت دا شان کوم تصمیم لري دا کاملا ناسم کردی. دولت باید پاملرنه وکړي که دا موضوع تر دې حد جدي وي موږ د وزیرانو شورا ته دا وړاندیز کوو چې دغه موضوع وڅېړي. هغه وړاندیزونه چې موږ له دوه کلونو راهیسې د ستونزو د هواري په برخه کې درلود دا دې راته تایید کړي. دا طبیعي ده او موږ حاضر یو کله چې دا شرکتونه عاید وکړي خپل مالیه ورکړو.
ښاغلی پیکار بهرنیو شرکتونو ته د کورنیو شرکتونو د فعالیت محدودول د تیلو د نرخ لوړوالی او تخنیکی مسائل د حکومت لخوا د ستونزو یوه برخه ګڼي او وایي چې دغه مسائل د دوی د عوایدو د کمیدلو لاملونه دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د مالی وزارت په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې کورني هوایي شرکتونه خپل د مالی پورونه ورنکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخلي او د دغه شرکتونو مسؤلین به هم ممنوع الخروج اعلان کړي. که څه هم چارواکو په دې اړه د شرکتونو نومونه نه دي اخیستي خو د هوایي شرکتونو ټولنه وایي چې په یو ډول نه په یو ډول ټول هوایي شرکتونه پوروړي دي. په اینال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي که چیرې یاد شرکتونه عواید ونه لري نشي کولای چې دولت ته مالیه ورکړي. خو دی په دې باور دی چې دغه شرکتونه له مالیه ورکولو تیښته کوي، خپل عواید ناسم ښیي او کره راپورونه نه خپروي.
شرایط بهتر کردن شیسته که اینا باید
د شکولو لارې داده چې هر ورځ باید دغه شرکتونو عواید او لګښتونه دواړه وکتل سي. که په ورځ کې نه کېږي نو لاقل په میاشت کې خودی دا کار وسی. زه باور نه لرم چې دوی دې په تاوان کار وکړي. که په تاوان وي یو ورځ به هم کار و نه کړي.
خغل سهون دغه شان وایي چې حکومت باید د هوایی شرکتونو ستونزو ته پاملرنه او له دوی څخه ملاتړ وکړي. د اریانا ترڅنګ په افغانستان کې څلور نور کورنی هوایی شرکتونه کامیر، صافی، افق شرق او افغان جیټ مسافرینو ته هوایی خدمتونه وړاندې. کارپوهان وایي که چیرې حکومت وکولی شي چې د یادو شرکتونو ستونزې هوارې او په سم ډول ترې مالیه راټوله کړي په دې توګه به کورنی عواید زیات او د هیواد د اقتصادي برخې د پیاوړتیا په برخه کې به هم یو ګټور ګام وي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د روسیې په اوفا ښار کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره خبرې کوي. دواړه مشران د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په خاطر روسیې ته تللي دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې مودی او شریف به د دواړو هیوادو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي چې د ټولې سیمې لپاره مهمیدی.
جو میٹنگ پرائم منسٹر نواز شریف اور پرائم منسٹر
کم ملاقات چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ کې دونکې ده نو د دې په درې ساتو خه اثر پریوزی. یو په دواړه خیزه تعلقات او دویم په منطقي او دریم په نړیوال کچ. تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال کچ پاکستان او هند ترمنځ تعلقات په اړه دلچسپی شته او څنګه چې زمونږ خواهش ده نو د نړیوالې ورورولۍ همدا خواهش ده چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خوي او د دې فائدہ د دواړو ملکونو اولسونو او منطقي خلکو ته ملاو شي.
د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکاریو د سازمان غونډه نن پیل سوه او سبب هم دوام وکړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شو چې شپږ اصلي غړي چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان په دې سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله څرګنده کړه چې په دغه سازمان کې د دوی د دائمي غړیتوب مسأله به په روانه غونډه کې وڅېړل شي.
As to the full membership of SCO, we are hoping
موږ هیله لرو چې د شانګهای په سازمان کې د پاکستان د دایمي غړیتوب پاړه په اصولو کې موافقه وشي څو د بشپړ غړیتوب لپاره اداري کارونه ترسره شي او موږ به دغه سازمان کې د دایمي غړي موقف راکړ سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شانګهای د همکاروي سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلی دی.
په روسیه کې مو د پاکستان او هند صدر زمانو د غونډې په اړه ریپورت واورید. دا غونډه د شانګهای سازمان د همکاریو د سر مشري پر مهال جوړیږي. دوستانو شپږم بجې شوې دی، ورسې خبری مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که مقامات افغان اولین نشست مذاکرات صلح با نماینده های طالبان را در پاکستان پر دست آورد و امیدوار کننده خواندند. از سفر رئیس جمهور غنی به روسیه هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که شاهد الله شاهد، یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، کشته شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران قدرت های اقتصاد نو ظهور با یا بریکس در یک نشست در شهر اوفای روسیه دیدار می کند. و سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 4 میلیون تن در سوریه در نتیجه جنگ مجبور به ترک این کشور شدند. تفصیل اخبار. یک هیئت حکومت افغانستان که به تازگی مذاکرات رسمی صلح را با طالبان در پاکستان انجام داد میگوید که در این گفتگوها نماینده های ارشد شبکه حقانی و شورای کویته از جانب طالبان اشتراک کرده بودند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و یک عضو این هیئت، امروز به خبرنگاران در کابل گفت در این نشست توافق شد که هر دو جانب خواسته هایشان را در دور بعدی مذاکره مطرح نمایند. ما هیچ نوع شرط نگذاشتیم، روی هر مسئله بحث میکنیم، اما در این چوکات بحث مینماییم که بحث به یک پروسه برسد و هدف نهایی پروسه چیست؟ این است که از جنگ و خونریزی در افغانستان جلوگیری شود. از سوی دیگر حاجی دین محمد رئیس این هیئت گفت که توافق شده تا دور دیگری از گفتگوهای صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح پس از عید فطر انجام شود. در همین حال خبرگزاری رویترز خبر داده است که نشست بعدی صلح به اشتراک هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان به تاریخ های 15 و 16 ماه آگست برگزار خواهد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این کشور کشته شده است. مقام های افغان گفتند که مولوی شاهد الله شاهد به روز سه‌شنبه در یک حمله هوایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شد. شاهد که قبلا به حیث سخنگوی طالبان پاکستانی کار میکرد، پس از آن از این سمت برکنار شد که او در اکتبر سال 2014 میلادی آشکارا بیعتش را به گروه دولت اسلامی اعلان نمود. شاهد پس به عنوان رهبر داعش در یک منطقه که این گروه تندرو ولایت خراسان می نامد گماشته شد. مقام های افغان می گویند که در این حمله هوایی گلزمان فتی، مسئول عملیات نظامی گروه دولت اسلامی در افغانستان، و جهادیار معاونش نیز کشته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید دو آدم ربا را که قصد داشتند تا پدر عبدالرحیم ایوبی عضو ولسی جرگه را اختطاف کنند بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست با نشر یک اعلامیه گفته است افراد بازداشت شده میخواستند با اختطاف پدر آقای ایوبی در ولسوالی دنده ولایت قندهار از وی پول طلب کنند. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران قدرت‌های اقتصادی نوظهور یا بریکس در یک نشست در شهر اوفای روسیه دیدار می‌کند. به این اجلاس به عنوان تلاش مسکو در این راستا نگریسته می‌شود که می‌خواهد نشان بدهد روسیه با وجود تنش با غرب بر سر نقشش در نزاع اوکراین منزوی نشده است. انتظار می‌رود که رهبران کشورهای عضو این گروه شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی برای یک رشته روی یک رشته از مسائل به شمول نزاع در شرق اوکراین، بحران اقتصادی در یونان و تهدیدات از جانب گروه دولت اسلامی بحث کنند. مسکو پس از آن روابطش را با کشورهای عضو بریکس عمیق‌تر ساخت که بالای این کشور به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا و حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین تحریم‌های غربی وضع شد. مسکو امروز خواست رفع تحریم اسلحه بر ایران را مطرح کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو میخواهد تا تحریم اسلحه از سوی سازمان ملل متحد بر ایران به عنوان بخشی از یک توافق نهایی اتمی که روی آن در ویانا مذاکره می شود به زودی دور شود. سرگی لاوروف که امروز در اجلاس گروه بریکس در شهر اوفای روسیه صحبت می کرد گفت:
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго произошло как можно скорее.
ما طرفدار رفع هرچه زودتر تحریم اسلحه بر ایران هستیم. این کشور یک حامی متعهد مبارزه با گروه دولت اسلامی و تصفیه منطقه از تهدید این گروه می باشد. دور شدن تحریم اسلحه با ایران کمک خواهد کرد که قابلیت های نظامیش را برای مبارزه با تروریسم بالا ببرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هنگام ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در شهر اوفا گفت وی از تلاش‌های مسکو در راستای یک توافق اتمی سپاسگزاری می‌کند. و سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از 4 میلیون تن در سوریه در نتیجه جنگ مجبور به ترک این کشور شدند. آنتونیو گوترس رئیس اداره پناهندگان سازمان ملل متحد گفت این مهاجرین سوریه که به کشورهای منطقه کوچیده‌اند از سال 1992 به این سو بیشترین رقم پناهندگان را از یک کشور نشان می‌دهند که در نتیجه جنگ مهاجر می شوند. سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی با حدود 4.6 میلیون مهاجر افغان مساعدت می کرد که در اثر جنگ داخلی در افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند. آنتونیو گوترس افزود که مهاجرین سوریه در وضعیت رقتبار زندگی می کنند و به کمک جهان نیاز دارند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد بر علاوه میلیون ها تن که سوریه را ترک کردند، حدود 7.6 میلیون نفر در سوریه در داخل این کشور به جا شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. مقامات افغان نخستین نشست مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان را امیدوار کننده خوانده و در مورد معلومات دادند.
مر هیچ نوع شرطونه نویش در هر مسئله در بحث در سرکو همه باقی چوکارد که بحث در سرکو چی در بحث در پروسی تورسیم.
در این حال جان مکین یک مقام ارشد امریکایی این مذاکرات را نشانه خوب برای تلاش های صلح در افغانستان می داند.
Well, of course, any time there is conversations going on and even negotiations, it's a good sign.
رئیس جمهور غنی که به هدف شرکت در اجلاس رهبران سازمان شانگهای راهی روسیه شده است، برای تامین صلح در افغانستان به ایجاد اجماع منطقوی تلاش دارد.
سیمه‌ایز اجماع هم زمان در سوری در حال زلو یه مهم برخه ده.
تحولات بین المللی را نیز دنبال می کنیم. با ما باشین. با سلام دوباره زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبای مسلح نشست رسمی صلح در پاکستان پر دستاورد و امیدوار کننده خوانده. رئیس هیئت امروز در کابل به خبرنگارا گفت که در این نشست روی آوردن صلح عادلانه در افغانستان، تداوم چنین گفتگوها و تایید لست خواست ها و پیشنهادات دو طرف توافق صورت گرفت. همچنان معاون هیئت گفت که حکومت آماده است تا بر ختم جنگ در افغانستان روی هر گونه خواست طالبا بحث و گفتگو کنه. جمشید حبیبزاده جزئیات داره.
مذاکرات رسمی نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در میری پاکستان برای ختم جنگ در این کشور یک گام مهم و امیدوار کننده خوانده شده است. حاجی عزیز الله دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این نشست روی مسائل اساسی توافق صورت گرفته است. به گفته آقای دین محمد، تامین صلح، تهیه فهرست خواستهای دو طرف و برگزاری دور دوم این نشست پس از ماه مبارک رمضان از مسائل می باشد که روی آن توافق شده است.
افغانستان به اسلامی جمهوریت
آغاز رسمی گفتگوهای رو در روی حکومت با طالبان که هر دو جانب گفتگوها را برای تامین امنیت پایدار و صلح عادلانه با صداقت کامل به پیش میبرند، از هر دو جانب موارد عمده و اساسی و مسائل قابل نگرانی فهرست شود و در نشست‌های آینده روی هر ماده آن با تفصیل گفتگو و موافقه صورت گیرد و پس از عید رمضان المبارک روی برگزاری نشست دیگر موافقه شد که در آن نشست روی مکانیزم توقف خونریزی با تفصیل بحث صورت بگیرد.
در نخستین نشست صلح که به تاریخ 15 سرطان در پاکستان برگزار شد، 6 تن از جانب حکومت افغانستان و 3 تن به نمایندگی از شورای کویته و شبکه حقانی در آن اشتراک کردند. هیئت اشتراک کننده افغانستان در این نشست میگوید که یگانه تلاش آنها این است تا جنگ در کشور خاتمه یابد. در این حال حکمت خلیل کرزی معاون هیئت مذاکره کننده صلح و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که به خاطر تامین صلح و پایان جنگ حکومت آماده است تا درباره هر خواست طالبان بحث و گفتگو کند.
ما با یک نیت نیک و صلاحیت خوب به آنجا رفته بودیم. ما هیچ گونه شرطی را به آنان وضع نکردیم. اما این را گفتیم درباره هر موضوعی که آنها بخواهند حرف میزنیم، ولو که مسئله قانون اساسی باشد. اما در یک چوکات این بحث را باید به پیش بریم تا به یک پروسه برسد و آخرین هدف پروسه این است که جلوی خونریزی و جنگ در افغانستان گرفته شود. مسئله بندی ها، حضور خارجی ها، هر مسئله که باشد، اگر آنها می خواهند که ما بندی هایشان را رها کنیم، این کار را می کنیم. اما باید تضمین وجود داشته باشد که همین بندی فردا نمی رود و یک فرد بیگناه را شهید نمی سازد.
آقای کرزی همچنان گفت که در این نشست با نمایندگان ملا اختر محمد منصور معاون تحریک طالبان بحث صورت گرفت که در ایام عید هیچ طرف متوسل به خشونت نشوند. پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان تلاش های صلح شدت گرفت و در چند ماه گذشته در نروژ، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین نشست های غیر رسمی به این منظور برگزار گردید و این بار پاکستان اولین مذاکره رسمی صلح را میزبانی کرد. در حالی که رئیس جمهور اشرف غنی بارها گفته است که در گفتگوهای صلح دستاوردهای زنان محفوظ خواهد بود، هیئت مذاکره کننده با نمایندگان طالبان نیز اطمینان می‌دهد که در این گفتگوها به حقوق زنان توجه خاص صورت می‌گیرد.
شنیدین که مذاکرات رسمی نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در مریخ پاکستان یک گام مهم و امیدوار کننده خوانده شده. حاجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت افغانستان امروز در کابل گفت که در این نشست روی مسائل اساسی توافق صورت گرفته و تامین صلح، تهیه فهرست خواستهای دو طرف و برگزاری دور دوم این نشست بعد از ماه رمضان از مسائل می باشد که رویش توافق شده. یک عضو دیگه ای هیئت مذاکره کننده گفت که یگانه تلاش حکومت افغانستان ای است که جنگ در کشور خاتمه بیافته و حکومت آماده است تا درباره هر خواست طالبان بحث و گفتگو کنه. قابل ذکر است که مذاکرات اخیر نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان با استقبال محتاطانه مقامات امریکایی هم مواجه شده. سناتور امریکایی جان مکین به صدای امریکا گفته که این مذاکرات نشانه خوب بر آینده صلح در افغانستان است. بیشتر از فرشته نگاه بشنوین.
جان مکین سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نظامی سنای آمریکا مذاکرات اخیر میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد را یک پیشرفت مثبت خوانده، اما برخی از سوالات را نیز مطرح کرده است. جان مکین در صحبت با صدای آمریکا گفته است آغاز مذاکرات یک اقدام خوب است، اما سوال اینجاست که آیا طالبانی که در نشست اسلام آباد شرکت کردند از تمامی طالبان نمایندگی میتونند یا خیر؟ و همچنان پرسیده است که آیا دو جانب اهدافشان را از این مذاکرات به همدیگر واضح ساختند یا نه، وی در مورد چنین میگوید.
Well, of course, any time there is conversations going on and even negotiations, it's a good sign.
او میگوید البته هر گفتگو و بحث یک علامه مثبت پنداشته می شود، اما سوالات را نیز مطرح می کند. مثلا آیا گروهی که از طرف طالبان مذاکره می کردند می توانند از تمامی طالبان نمایندگی کنند؟ آیا هدف این مذاکرات را دو جانب به شکل واضح ابراز کردند؟ جان مکین سناتور امریکایی همچنان نقش پاکستان در روند صلح افغانستان را مهم خوانده و گفته است کار مهم را که پاکستان در زمینه کرده میتواند این است که از حمایت شبکه اقونی دست بکشد. نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در شهر مری پاکستان با هم دیده و فیصله کردند که پس از ماه رمضان یک نشست دیگر را در پاکستان برگزار کنند. حکومت افغانستان در مورد نشست اخیر با نمایندگان طالبان ابراز خوشبینی کرده و آن را برای تامین صلح و ثبات در کشور یک گام مثبت خوانده است.
از بیانات سناتور امریکایی جان مکین شنیدین که مذاکرات اخیر صلح در پاکستان نشانی مثبت خوانده از امریکا به جاده های کابل میریم و از مردم عام افغانستان میشنویم که در مورد مذاکرات با طالبا چی میگن.
ایم اسم بنده شیر افغان شیرزای باشنده شهر کابل. ما به این فکر استیم که اگر دولت افغانستان به این فکر باشد که امرای طالبات صلح کنن، این صلح نتیجه نمیتا، وا صلح نمیخواین، وا فقط اینمی جنگ میخواین که این افغانستان اینمی روزال باشه که داستای میانه را پیدا کن امریکا بس خلاص.
مسامیم از باشنده شهر کابل هستم. این قسمی که شنیدیم که مذاکره بین طالبا و حکومت در پاکستان صورت میگیره، در نظر شخصی خودم نتیجه خاص نمیده، به خاطر که رئیس جمهور و رئیس اجرایی یه دو تا به تفاهم نمیرسه، طالبا چی به تفاهم برسن؟ دیگه به نظر من نتیجه کلم خاص نداره.
با نظر ما البته تفاهم و مذاکرات یک نظری نیک است، گپی خوب است. دنیا که حمایت میکنه البته از طالبا و از داعش و از حزب اسلامی، که منبی اصلی به همگی ملت افغانستان امروز معلوم است. به نظر من هیچ کدام نتیجه نمیده تا جامعه بین المللی نخواهد، تا امریکا نخواهد، تا ناتو نخواهد.
در حالی که افغانهای عام نظریات متفاوت در مورد مذاکرات صلح با طالبا دارند، رئیس جمهور غنی خواهان ایجاد یک اجماع منطقوی بر تامین صلح در افغانستان است. آجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبا و یک عضو شورای عالی صلح امروز در کابل گفت که آقای غنی بر تحقق این طرح در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای با رهبرای کشورهای منطقه صحبت خواهد کرد. سحر لیوال جزئیات داره.
حکومت افغانستان تلاش میکند تا برای تامین صلح دوامدار در کشور اجماع منطقوی را شکل دهد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای تحقق این هدف در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای در روسیه با رهبران کشورهای منطقه در این مورد بحث و گفتگو کند. حاجی دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان و یک عضو شورای عالی صلح به روز پنجشنبه در کابل گفت تشکیل اجماع منطقوی بخش مهمی از تلاش‌ها به هدف تامین ثبات در افغانستان است.
سیمایز اجماع هم زمونږ د سولې د حلزلو یو مهمه برخه ده.
اجماع منطقوی بخش مهمی از تلاش های صلح است. به همین منظور رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در این مورد مشوره های گسترده را با رهبران کشورهای منطقه انجام خواهد داد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در 15مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای به روز پنجشنبه به شهر اوفای روسیه سفر کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی در کنار سخنرانی در این نشست با تعداد از رهبران کشورهای عضو این سازمان در مورد گسترش همکاری های منطقوی در بخش های مختلف اقتصادی، تامین صلح و ثبات در افغانستان منطقه و چگونگی مهار نمودن تهدیدهای جدید بحث و گفتگو خواهد کرد. از سوی هم حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه در کابل گفت که رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای با رهبران 10 کشور از جمله پاکستان، هند، چین و روسیه در مورد تامین صلح در افغانستان منطقه صحبت می کند. آقای کرزی همچنان گفته که در این بحث روی ادامه همکاری های پاکستان با پروسه صلح افغانستان تاکید صورت خواهد گرفت. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که دو روز قبل نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در پاکستان برگزار شد. در این میان تحلیلگران امور سیاسی می‌گویند که شکل گرفتن اجماع منطقوی می‌تواند در تحقق صلح و استقرار امنیت در کشور مؤثر واقع شود. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ملاقات های رئیس جمهور غنی با رهبران کشورهای منطقه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای می تواند تضمین منطقوی را به هدف تامین صلح عملی و اعتماد سازی به دست بیاورد.
چیزی را که ما به اون نیاز مبرم داریم این است که در ارتباط با مسیر مصالحه و گفت و شنودی که در ارتباط با صلح صورت میگیره به او یک تداوم بخشیده شود، اعتماد سازی شود و بالاخره تضمین های منطقوی و بین المللی برای این گفت و شنود و جرامده ها وجود داشته باشه تا در آینده تنها روی ورق نه بلکه در روی وضعیت افغانستان عملی شود و نتایج خوب او از آن ملت افغانستان شود.
شماری از آگاهان بدین باورند که اعضای سازمان همکاری های شانگهای مثل چین، روسیه و تاجکستان خود علاقمند تامین صلح در افغانستانند. زیرا به باور آنان تنش‌ها در افغانستان می تواند روی اوضاع منطقه تأثیر منفی گذاشته و به منافع آنان آسیب برساند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که تلاش‌ها به هدف دریافت بدیل ملکیت‌های تخریب شده افغانستان در شهر مکی معظمه از حکومت او کشور ادامه دارد. مقامات وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی ارزش ملکیت‌های تخریب شده افغانستان در نزدیکی حرم شریف $10 میلیون خوانده و گفتند که هیچ کس حق معامله خصوصی این ثروت ملی را نداره. در این حال برخی از مقامات پیشین وزارت حج و اوقاف گفتند که وزارت خارجه افغانستان باید این قضیه را از مجراهای دیپلماتیک تعقیب کنه. ویدا برکی و جزئیات موضوع.
با آنکه موجودیت برخی از ملکیت‌های افغانستان در نزدیکی خانه کعبه از لحاظ مادی و معنوی برای این کشور مهم خوانده می‌شود، اما عربستان سعودی تا حالا بدیل تخریب آن را نپرداخته است. بر اساس گزارش ها ربات افغانی احمد شاهی که در فاصله 900 متری خانه کعبه موقعیت داشت پس از تطبیق پلان جدید توسعه حرمین شریفین تخریب شده است. دویالحق عابد معین وزارت حج و اوقاف افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش ها به هدف دریافت ملکیت بدیل ربات افغانی احمد شاهی از دولت شاهی عربستان سعودی ادامه دارد.
وکیل مدافع ما گرفتیم، مبلغش خیلی گزاف است، میگفتند بین 40-45 میلیون دلار است یا شاید زیاد هم باشه، چونی بعد از محکمه فیصله میشه. گزینه اول ما خود زمین است که در عوض جای مناسب تر و البته با قیمت هم زمین برای ما دیگه زمین است. یک سال میشه یکی در جریان است.
بر اساس معلومات وزارت حج و اوقاف در عربستان سعودی افغانستان در 3 ساحه مختلف ملکیت داشت که از این جمله ربات نادرشاهی در گذشته زیر نقشه مسجد حرم شریف واقع شد و ربات احمد شاهی نیز پس از تطبیق نقشه جدید تخریب گردید. گفته می شود که ربات افغانی نام ساختمان بود که 250 سال قبل بعد دستور احمدشاه بابا برای استفاده زائرین افغان در مراسم حج در نزدیکی خانه کعبه در شهر مکه معظمه ساخته شده بود. ربات در زبان عربی به محل گفته می شود که حجاج در آنجا اقامت می داشته باشند. مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند که در حال حاضر یک ملکیت دیگر این کشور که بیش از 4 جریب زمین را احتوا می کند در شهر جده عربستان سعودی موقعیت دارد. پیش از این گزارش های به نشر رسیده است که گویا برخی از مقامات پیشین این وزارت در یک معامله پنهانی ربات افغانی احمد شاهی را در بدل پول گزاف به فروش رسانیدند، اما مقامات در وزارت حج و اوقاف میگویند که هیچ گونه اقدام غیر قانونی جهت فروش این املاک صورت نگرفته است. در این حال برخی از مقامات پیشین این وزارت میگویند که حکومت به خصوص وزارت امور خارجه افغانستان مکلف است تا این قضیه را از مجراهای دیپلماتیک تعقیب و نتایج کارشان را با مردم در میان گذارند. محمد یوسف نیازی وزیر پیشین حج و اوقاف روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کردم اونجا بازونا مجبور شدن که ما در این مورد ملاقات گرفتن امی رقم تعقیب شوی موضوع که یک نفر در اونجا پشتازی بگرده نتیجه نمیتر.
این در حال است که برخی از عالمان دین میگویند که تخریب املاک دولت افغانستان در عربستان سعودی به حکومت ضربه اقتصادی وارد کرده است. آنان میگویند که شماری از حجاج افغان در مراسم حج در این مکان اقامت داشتند که باز بین رفتن آن حکومت مجبور است تا برای آنان جاهای مختلف را به کرایه بگیرد. اما مقامات وزارت حج و اوقاف میگویند که ارزش تاریخی این ملکیت ها در مقایسه به ضربه های اقتصادی آن با اهمیت تر است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مشغول دیدار از کشورهای بالکان است که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. گفته میشه بحران اقتصادی یونان به نحو آلبانیا، سربیا و بوسنیا را ترسانده و خانم مرکل در سفر خود تلاش داره اونا را نگرانی هایشان را رفع کنه. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
صدر اعظم آلمان دیروز از آلبانیا و سربیا که خواهان پیوستن در اتحادیه اروپا دیدن کرد. بحران اقتصادی یونان پیوستن کشورهای بالکان را در اتحادیه اروپا با چالش روبرو ساخته است، اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز اطمینان کرده گفته است که بحران جوری در یونان بالای پیوستن این کشورها در اتحادیه اروپا تأثیر نخواهد گذاشت. خانم مرکل روز گذشته با الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا ملاقات کرده گفت کشورش سربیا را که شاهد هجوم پناهجویان است همکاری خواهد کرد. صدر اعظم آلمان دیروز در بلگراد به خبرنگاران گفت
پلان های موجود اتحادیه اروپا دیگر کار نمی کند. سربیا به خاطر هجوم مهاجرین غیر قانونی تحت فشار قرار دارد، اما این را واضحا می گویم که هنگری هم با همین مشکل دچار است. هنگری که یک کشور کوچک است در حال حاضر بیش از 60 هزار پناهنده دارد و مهم است که با هنگری نیز کمک شود.
انگلا مرکل همچنان اقدامات صدر اعظم سربیا را ستایش کرد که با وجود مخالفت های شدید طرفداران روسیه در کشورش برای پیوستن به اتحادیه اروپا مبارزه می کند. خانم مرکل افزود کشورهای اروپایی باید در وقت نیاز همدیگر را کمک کرده و از هم رو نگردانند و اظهار داشت.
در هفته های اخیر متوجه شدیم که هجوم پناهجویان در ماهای جون و جولای افزایش یافته است و پناهجویان در مسیر به سوی غرب کشورهای بالکان را استفاده می کنند. باید با این کشورها کمک صورت گیرد. بستن دروازه ها بروی همدیگر به نفع هیچ کشور نیست. برای جلوگیری از توریسم به همکاری نزدیک نیاز است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حال به کشورهای بالکان در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا اطمینان داد که یونان درگیر بحران شدید اقتصادی بوده و قرار است بانک‌های این کشور تا دوشنبه آینده بسته شوند.
از بیانات صدر اعظم آلمان در مورد اقتصاد کشورهای بالکان میریم به بیانات رئیس جمهور آمریکا در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران. باراک اوباما گفته که چانس رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران 50% است. آرش همایون جزئیات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک اجلاس عقب درهای بسته با سناتوران دموکرات در قصر سفید چانس رسیدن به یک توافق روی برنامه اتمی ایران را 50% خوانده است. سناتور کریس کونز میگوید رئیس جمهور آمریکا مطمئن نیست که ایران با برخی شرایط شدید که توسط ایالات متحده و سایر متحدان اروپایی اش وضع شده است توافق کند یا خیر. بن کاردین سناتور ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا میگوید باراک اوباما اشاره بر آن کرده است که قبل از آن که وی توافقنامه را امضا کند جانب ایران باید همه راه‌ها به شمول ساحات نظامی را برای تفتیش بازگذارد. به گفته سناتور بن کاردین باراک اوباما نمی‌داند که توافق خواهد شد یا خیر، اما وی نمی‌خواهد از قرارداد حمایت کند که هدف جلوگیری ایران از دسترسی به اسلحه اتمی را تأمین نمی‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این هفته برنامه کاریش را طور تنظیم کرده است که در آن برای تمرکز روی مذاکرات با ایران وقت بیشتر اختصاص داده شده است. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا که در ویانا است ویدیو کنفرانس برگزار کرد تا دستورالعمل در مورد مذاکرات نهایی را در اختیار وی گذارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان از قانونگذاران این کشور خواسته است که اطلاعاتشان را از اعلامیه‌های مقامات ایرانی حاصل نکنند، چون به گفته وی این اعلامیه‌ها می‌خواهد آنچه که در میز مذاکرات می‌گذرد را بد جلوه دهد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اگر بعد از مذاکرات شدید بین وزرای خارجه در هفته جاری الا 9 جولای در ویانا یک توافق حاصل شود، این توافقنامه برای مدت 30 روز مورد بازنگری کانگرس آمریکا قرار خواهد گرفت. اگر بعد از تاریخ 9 جولای توافق حاصل شود، مدت بازنگری کانگرس به 60 روز افزایش خواهد یافت. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، تعداد از اعضای با نفوذ کانگرس آمریکا از همین اکنون برای دادن رای منفی به هر گونه توافق در ویانا صورت گیرد آمادگی می گیرند. سناتور جمهوری خواه جان مکین گفته است که بعقیده وی چون این توافق یک تفاهم بد است، هر قدر وقت بیشتر برای بررسی آن وجود داشته باشد به همان اندازه امکان دارد مردم آن را رد کنند. سناتور کریس کونس میگوید ایالات متحده باید بر خوبترین توافق ممکن با ایران پافشاری کند، چون اگر ایران به توافق موفق شود که در بدل محدود ساختن برنامه اتمی این کشور بتواند تحریم هایی را که اقتصاد ایران را فلج کرده است رفع کند، بیش از 100 میلیارد دلار به دست خواهد آورد و این یک مبلغ هنگفت برای ایران است که از آن میتواند برای شرارت در منطقه و گذار به مثابه یک عضو جدید اقتصاد جهانی استفاده کند.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری از رادیو آزادی نزدیک شدیم. مزرگونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش و افطار بخیر.